پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د عقرب 28مه د 2013 کال د نومبر 6مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د میلاد النبی د ورځې په مناسبت وینا وکړه. ښاغلی غنی د افغانستان جنگ او ناخوالو ته اشاره کړې. وړاندې به جزئیات واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د تمد ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له مشرانو سره وګوري. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 9% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په بامیان کې چارواکي وایي تر 1200 زیاتې کورنۍ د غزنی د جاغورو او مالستان له ولسوالیو ورتښتیدلې دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 9% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. د جرمونو او مخدرو موادو ادارې په خپل کلنی رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د اپیمو تولید له 9000 ټنه 6400 ټنو ته راکم شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په تیر فصل کې پر کمه ځمکه کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2300 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی و، او د 2018 میلادي کال په پرتله 40% کمه ځمکه کرل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سر مفتش گلین فاین د روان کال په دریو میاشتو کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پوز د هر اړخیزې څیړنې په سریزه کې لیکلي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. دغه د پنټاګون سروې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې شوې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا څېړنه په داسې حال کې خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره کتلي، او ډاډ یې څرګند کړی چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو توافق ته نږدې شوي دي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د یو شمېر اروپایي هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه کتنې لري. عبدالله عبدالله د اروپا د امنیت او همکاري شورا په غونډه کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د مالیې منظم و اخیستل او د بیکاریو کمول دي. په بامیان کې چارواکي وایي چې د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د جګړې د پیل راهیسې لږ تر لږه 1200 کورنۍ ورتښتیدلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو بې ځایه سوو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. احمدي وویل چې د بامیان خلکو بې ځایه سوو کورنیو ته ځای ورکړی، او تقریبا هرې بامیانۍ کورنۍ یوې بې ځایه سوې کورنۍ ته په خپل کور کې د میلمنو په توګه پناه ورکړې ده. عبدالرحمن احمدي وویل چې له دغو کسانو سره یو څه مرستې هم شوې دي.
ما برای 720 فامیل، برای هر فامیل البته، یک بودی برینج و یک
د وای د اوس او شلو کورنوی سره هری کورنوی ته د ورو د غړیو د زغالو او لرګیو مرسته شویده. د غزنی په جاغورو او مالستان ولسوالی کې له تقریبا دوه رئیس جنگ دی. د شیکاګو پولیس وای چې وسلوال د دغه شار په وروختون کې دزې کړي او د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه یې وژلي دي. د شیکاګو د شاروال رام ایمانوئل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکونکی هم وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی هم مړ دی، خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو کې لګېدلی که ځان خپله وژلی دی. د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي چې برید کوونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټرو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و او ناڅاپه یې اول پر هغې ښځې ډزې وکړې او وروسته روغتون ته ننووت او پر نورو خلکو یې ډزو ته دوام ورکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون خبریال جیم اکوستا ته د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د ورتګ د اجازې کارت بیرته ورکوي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لفظي شخړې وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې د جیم اکوستا اجازه لیک یې کنګل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته به د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکړ سي، خو هغې د خبریالانو لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل چې د سپینې ماڼۍ خبریالان به له دې وروسته یوه پوښتنه کوي او نورې پوښتنې د سپینې ماڼۍ د اجازې په صورت کې کولای شي. د سپینې ماڼۍ د خبریالانو ټولنې د دې پرېکړې هرکلی کړی، خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی دی. د جیم اکوستا د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي کارت د روانې میاشتې په لومړیو کې تر هغه وروسته واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بحث وکړ او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وسوه. مخکې له دې یو فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پرېکړه کړې وه چې سپینه ماڼۍ باید د جیم اکوستا کارت بیرته ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنی پروګرام کې اورئ چې نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابره ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یوه لویه غونډه کې وویل چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي د هغه ټینګار وکړ چې په نړۍ کې باید د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار تعقیب شي. د همورې چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د اوتمدن له فرانسوي چارواکو سره وګوري
او د دې ترڅنګ به اجرایه رئیس د یونسکو سازمان له مشر سره وګوري. همدارنګه به د دغه سازمان د اروپا د اقتصادي همکاریو او توسعې د سازمان له مشر سره به وګوري. او د دې ترڅنګ
د همورې چې د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکانو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړې، 123 ګولۍ هلته لګېدلې دي. د سیمې خلک وایي چې ژوند یې سخت تریخ شوی دی.
پاکستان د سنتر د حکومت څخه یو مرمۍ راوړل نن د ډېر ځای ته راوځي او ډېر خلک په ځاګ کې مادي ځان توان پر سر.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم په نیمه پروګرام کې درته خبرو. به هم خراغلی رازو لمری مطلب تا نن ده تورلسو تلویختم کال ده ربیع الاول دولسمه ده اسلام ده ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابره ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یولو یو غونډه کې وینا وکړه. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي ده. د ولسمشر غنی خبرې واصل وسال اوریدلې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده. وسال سب سټډی مشه مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو زیات جزئیات وړاندې کړئ.
ډېر زیاته مننه ستنګزی صاحب. لومړی خو تاسو ته ټولو اوریدونکو ته د ربیع الاول د دولسمې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې مبارکي وایم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن ولسمشر په ارګ کې یو لویه غونډه جوړه کړې وه. هلته دینی عالمان او یو شمېر نور خلک راغوښتل شوي وو او د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت او په ژوند باندې هلته خبرې وشوې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنۍ او جګړو لامل دا ده چې موږ په نبوي سیرت او لارښوونو باندې عمل نه دی کړی او له خلکو یې وغوښتل چې کوشش وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړي او خپل ژوند د هغه د لارښوونو سره سم برابر کړي.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی می‌گیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس‌ها و نگرانی‌ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس‌های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفته.
ولسمشر ویل د اسلام پیغام د سولې او ورورولۍ دی او د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته باید موږ زده کړو وکړو او په ټولنه کې د سولې او یووالي کلتور ته وده ورکړو. د په خبره دا د ټولو خلکو اسلامی ملی او افغانی وجیبه ده. د ویل مکول شو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل سره د خپل هیواد آبادی او د خلکو حسین ته ډیر کار وکړو او دلته هله نامنی او جنگ جګړې پای ته رسیدای شي او سول راتلی شي چې موږ ته چې سه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پریخي دی او هغه لارښوونه موږ ته کړی ده چې په هغه باندې موږ عمل وکړو. ولسمشر دا هم ویلي چې له دې وروسته به د جوماتونو ملا امامان په ولایتونو کې البته په ناستو کې ګډون کوي، په رسمي غونډو کې به هم دوی برخه اخلي. د دې ترڅنګ ویل چې د جمعتونو ملا امامانو ته به د کمپیوټر د زده کړو پروګرامونه هم پیلېږي سو دوی د نړۍ له مهمو مسایلو به خبره وو.
مننه کوم وصل وسالو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مکتوبه او افغان ولسمشر نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت وینا وکړه. ویل چې د اسلام پیغام سول او لوی دغه هغه د سولې پر ټینګېدو باندې تاکید
وکړه.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو دویم مطلب ته. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په پاریس کې د تمه د ښاغلي عبدالله د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کنفرانس په څنډه کې د فرانسې له چارواکو سره وګوري. ښاغلي عبدالله پرون هم د اروپا د اقتصادي همکاري په دغه ناسته کې وینا کړې وه. دغه سفر په کابل کې زموږ همکاري ناجي صاحبه یې څارلې او دا اوس په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه ستانګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا په کانفرنس کې وینا وکړه. په دغه وینا کې تر ډیره د ښځو پیاوړتیا او اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې. نن به هم د هیواد اجرایي رئیس په دغه غونډه کې به هم ګډون وکړي، خو اصلي وینا به یې سبا ته وي. د افغانستان په استازیتوب نن د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د غونډې ته وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا د کانفرنس په سمټه کې د فرانسې له مشرانو او پارلمان له غړو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ به سبا اجرایي رئیس عمومي غونډې ته وینا وکړي چې د سفر اصلي وینا به سبا ته وي. همدارنګه د پولند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتنه هم د اجنډا په اجنډا کې شامله موضوع ده. د اجرایي ریاست ویان فریدون خوزون شیبه وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبا ورځې د اجنډا په تړاو داسې ویل.
سبا ته به اجرایي رئیس یو مهم بخش د وینا د اقتصادي فرصتونو تر په دې اړه به اشاره وکړي. همدارنګ به ووایي چې څنګه کېدای شي چې نړۍ او د اروپایي هیوادونه او سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې له شته اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. همدارنګ به په دې خبره وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي له افغانستان سره همکاري وکړي. چې
د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19 غونډه د تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. بلستانیک زسب
مننه کوم. ناجیه صاحب وه د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه مختجزات راکړل. خاغلی عبدالله نن د فرانسې له ځینو چارواکو سره ګوري، سبب د اروپا د اقتصادي همکارۍ او پراختیا په کانفرنس کې او اصلي وینا وکړي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وي عبدالله عبدالله باید په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبري وکړي او په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکاري راجلب کړي. د خبري د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند مدیر صافی ازادي راډیو ته وکړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډېر مرستو ته د ډېرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادي مرستې وکړي او فرهنګي مرستې وکړي، تعلیم تربیه بخش کې مرستې وکړي. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په هغه زیربنایي مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سره دې چې 50% خلک زموږ دهقانان دي په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار نشته. نو که دا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې هېوادو ته د دې د سولې راتلونکې سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې راجلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامېدای شي
د
آینده د افغانستان دپاره.
تکل سوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي، حکومت مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرسته چې تروسه کړي دي او یا جنگ حالت که من قرار درلوده که دیر محصر هم نوی واقعی شوی که یو زلی بیا لاسور که افغانستان تا چه گنده که از منگو وطن و یواد و خلق دی خوری نپورتا شی.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پانتونو استاد ودیر صافی او چې د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه موږ ته خبري وکړلې، هغه ځینې سپارښتنې وکړې ښاغلي عبدالله ته چې د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا له کانفرنس څخه غواړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
لومړی ځل د افغانستان د میدان وردګ ولایت مڼو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د خوړو په مینیو کې ځای ورکړل شو. د میدان وردګ ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول 3000 ټنو مڼو به 6000 ټنه مڼې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د دغه ولایت بزګرو خپلو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې لستونز سره مخ و چې له دې وروسته به دا چاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزې راکمې کړي. له دې سره ښاغلی تسل دا هم وایي چې لومړۍ او دویمه درجه مڼې به ملي او نړیوالو بازارونو ته عرضه کیږي او درېیمه درجه مڼې به په هېواد دننه یو شمېر د جوسو تولیدونکي خصوصي فابریکو ته ورکول کیږي. د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خوراکي مینو کې د ایران مڼې کارول کېدلې، خو له دې وروسته به وطني کرنیز تولیدات ته ځای ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د غالۍ او ګیلمو صنعت تولیداتو صادرات له 3800 ته پورته شوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هېواد ټولو ولایتونو په تیره بیا د لرګي رنګ لرونکي ګیلمو صنعت په فراه ولایت کې زیات شوی چې نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شو. ښاغلی قوقندي وایي د غالۍ او ګیلمو او سترنجیو د اوبدلو په برخه کې تر 1.2 میلیونه نارینه او ښځینه افغانان په کار بوخت دي او افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کیفیت لرونکی فرش تولیدوي. له دې وړاندې افغانستان نړیوالو بازارونو ته په کلنی ډول 2 میلیونه متر مربع فرش صادرات لرل. څو کلونو اقتصادي رکود دغه شمېره زخت راکمه کړې وه. د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: 1.5 کیلوی بوري قزقي اوړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوري بوره 1260 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجې 2040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 15 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 55 افغانۍ پلورل کیږي او همدارنګه د کابل په بازارونو کې د اسارو بای بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه یو شپېته افغانۍ، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ شپېته پوله او زر ایراني تومان شپږ افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو بهرنۍ موضوع ته. په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پرېکړه لیک مساوده ویشل شوې چې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدیده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد ده اوربند وکړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او همداسې به راسره په سټوډیو کې د نوري صاحب خیر راغلی. اداره وایي چې په یمن کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د پرېکړه لیک په مساوده کې څه ویل شوي؟
بله ستنګزی صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبې د دې شورا پر دایمي او موقتي غړو باندې ویشل شوې، په یمن کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې په دې هېواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره سمدستي خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز له ښکېلو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران په وړاندې چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی، د البته د بشري بحران د له منځه وړلو په وړاندې چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپي اسوشیټد پرس اژانس او ځینې نور اژانسونو هم لیدلې، د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدیده شاوخوا سیمو کې د اوربند د ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان سنګزی صاحب، د سوداګري توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړ توګه پر دغه بندري په دغه بندر پورې انتړلی دی چې په سلو کې اویا لارې هم بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو د کنټرول شاوخوا سیمه په دې وروستیو کې د درنو حملو او د هوایي بمباریو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې دي.
بله، لدی مخکې حوثي یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره جنګیږي ویلي وو پر سعودي عربستان د توغندیو بریدونه پای ته رسوي او یو اوربند ته غاړه ږدي. دې ډلې د په یمن کې د نړیوالو لخوا پیژندل شوي حکومت عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د اوربند په اړه څه دریځ څرګند کړی؟
د دوی مخکې له دې نرم دریز د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دغه پریکړه لیک مسوده هم د دغو هڅو یوه نښه ده چې له دې مخکې د جګړې دواړو لورو په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګېدو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې وه. د یمن د یاغیانو د انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي مخکې د سعودي عربستان لخوا د حملو د بندېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پر سعودي عربستان به هم یا غیان د توغندیو حملې بندې کړي که سعودي عربستان اوربند ته غاړه کیږدي. البته د یمن رسمي خبري اژانس هم د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې د یمن حکومت د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفت ته ویلي چې یو پلاوی به د سولې د خبرو لپاره واستوي. سعودي عربستان هم چې د یمن په جګړه کې د عربي متحده اماراتو او د اوو عربي هیوادونو سره یو ځای د یو ائتلاف مشري کوي، د دغو خبرو اترو هرکلی کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له شپږ زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور هم له قحطۍ سره مخ دي.
مننه کوم نوریاس نوري و چې په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راوړل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم راځو یو راپور چې له کوناډا موږ ته زموږ همکار را لېږلی. د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکاڼو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. د کوناډا امنیه قومندان وایي په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د توپونو یو سلو درویشت ګولۍ هلته لګېدلې او یو تن یې وژلی. روح الله انوري ته به غوږ شو.
د کونړ امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اواز په تیرو څلی رښتو ساتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولې د سرکانو او د انګام په ولسوالۍ راوښتلې دي.
تیر ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا تقریبا یو سلو پنځه سپایره د سرکانو پولیس والے باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې د خادي خیلو په استقامت ډېر انداخ اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیره په دانګام کې هم لګېدل.
هغه ویل څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولې دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلې قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پاکستان د سینستر د حکومت هغه څه هغه مرمۍ راولي نه ډېر ډېر زیات راوستو، ډېر خلک په آزاد لږ مالي ځای نه توان بر سر کمر زوړ برول کچل ډاډې کورونه شینکې شاتو ګرم د دې زموږ را ټول ډېر برحمانه ګزار.
خلکو دغه بریدونه تل غندلی لنړیوال ټولنې او په افغانستان کې ل پرتو بهرنۍ ځواکونه غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت او پوز فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره ل بریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان ل دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم ل افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه کیږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته له زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. کرښې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لښکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور لس لکه پنځلس لکه ولور دی. نو زما د ټولو هېوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله په دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولی، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه راکم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او عام پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه راکم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم د الله په نام.
السلام علیکم، دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کنډو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دي کړې. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالۍ سرحد پر غدیدلې سرک بیرته کنډو کفر شوی دی او د سمکنی او ترمند جنخیرو غدیدلې سرک د اندازې زیات کنډو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوی دی. ګردونه دومره زیات دي باید پاملرنه ورته وشي.
السلام علیکم، رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه فاونډیشن یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته وګورئ ستاسو لسپګنی منځنۍ صفه او فم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت ساروان ته وګورئ چې د فضا په اړه باندې مکتیو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې سابېرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په سلو کې 500 بیرته په اکسیجن بدلولای شي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په سلو کې 500 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډیره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان آی اس اس باری ستوربیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
وخت په افغانستان کې 12:30 بجې د غرمې لنډ خبرونه له فرشته جلال ځای اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 90% کم شوی دی. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2.3 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د دوی په وینا د 2018 میلادي کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې هم 40% کموالی څرګندېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالي ده. په بامیان کې چارواکي وایي د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د شدید جګړې له امله تر 1200 زیاتې کورنۍ ورتښتېدلې او هغوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو خلکو د ورتښتېدلو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ټرمپ پر ټویټر لیکلي اوسامه بن لادن باید تر 2018 میلادي کال ډیر مخکې نیول شوی وای. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون د خبریال جیم اکوستا د مطبوعاتي کارت د بیرته ورکولو پریکړه کړې ده او هغه به اجازه ولري چې د سپینې ماڼۍ غونډو ته ورشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې تر دې وروسته به د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې هر خبریال یوازې د یوې پوښتنې حق لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن د نومبر 6مه چې د لړم د میاشتې له 9مې سره برابره ده، په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. که څه هم په تیرو نږدې 13 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدي، خو په تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم تر ډېره پر ځای پاتې. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډېرې دي او ډېره زیاته څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څېړلی چې د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطی وسلوال او جنایتکاری ډلې د جګړې لپاره استخداموي. دغه راپور ته وګ دور پسې بعد روختیا ژوند شتمنی پروګرام مخبور شي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تاړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي، چې په سلو کې 6 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه یې وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو، افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې، خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بېوزله هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو لکبله د بی ځای شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو به برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چېرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا به دغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کیږي او یا به دغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګری کیږي او له دوی نه استفاده کیږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستر اندېښنه ده.
خغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت وسلوالو مخالفینو خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتی له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بي ځای شوی دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوی چې داسې یو ځواک ته پناهي چې هغه سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپل ګټه پورته کړي او د خپل ځواکونو کې د دغه بي ځای شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګيري کړي ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګ پوري په خوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ رادیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکه او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپل مینو پر خودو ته اړ شوې دي. د مقام چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځنګړی ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنی بې ځای شوی کډوال لري او یا د هغوی قربانی دي، خو تر ټولو زیات کورنی بې ځای شوی په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکی ځوانان په تعلیمي، روغتیایی او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت سربازگیری و چه هم قربانی جنگ بیجا شده های داخلی هم
جګړه ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنی بی ځای شوی هم له افغانی ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنی بی ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایی امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکوري او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بیلابیلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1955 کال د نومبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1990 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځای شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځای شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د خاچاق د اختطاف په مسلح قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر 3 له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکي ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو او رئیس نجیه صفایم د خبرونه نن ورځ د هډوکو ورستیدل یا نرمخت پاړه زنګړی شوی، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروگرام کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر فضل ربی احمد زایز موږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلی خبرونه ته
مننه.
اوریدونکو، مخکې تر دې چې دغه موضوع ته راشو، تاسو دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتیدل، توریدل او په ډیر عمر کې د هډوکو نرموالی غنې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتيني مواد کمیږي، او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي، او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیډي لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي، او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړنی اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمیدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې په کافي اندازه سره موجود وي، د غېد وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي، او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواري په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي، او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږ میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه دي په ټولو کې شته، یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي براشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین ډي په حق لاده ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمنګ او تاسې ځینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د مرد شعاع سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي، او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سحر د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینې تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویتامین دی ډیر تنبیه کوي، او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغي په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
پروگرام ته خرغ لای دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري، ک غوړی چې د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي پان لاین ډول د خبرونه ووري azadiradio.com مهیروي. ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري facebook.com/azadiradio. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره ده 0092215. د مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دي. پروګرام نن د هډوکو ناروغي ته ځانګړی ده، او په پروګرام کې د اورتوپیدی متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب سره دی او پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی، راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت لسه شینه پیدا کیږي او عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
مهرباني. اوستیوپروزس یا د هډوکو نرموالی د مخکې ډاکټر صاحب مرانه په وچاله چې هغه خویندې میندې هغه ماشومان چې دوی د فقدان د کلسیم باندې اخته وي یا کم اخلي یا کم ویټامین دی اخلي، دوی د مشکلات سره مخ کیږي. دې کې بیا څو مهمه خبرې دي، خصوصا هغه میندې وي خودلې چې دی هغه دورې ته ورسیږي، منفیز دورې ته ورسیږي، یا 45 کلو ته ورسیږي، نو دې کې هورمونی تغیرات رامنځته کیږي. نو د دې هورمونی تغیرات د وجه نه چې مثلا کوو استروجن یا پروجسترون، د دې سره راکمیږي. نو دا چې کومه څه په دې کې چې کیږي کلسیم کمیږي. مثلا هغه تعریف کوم د خودلې دی وای چې د اډوکو د کثافت کم د کمول وجه د پروتین د کمول وجه نه چې کیږي د پروتین مواد راکمیږي. دا چې راکم سو دلته د هورمونی تغیرات لامل کیږي، نو ځکه چې پروتین مواد لبین لاړ یو قسم یو جال ده، دا مطلب یعنی دا پروتین مواد سره رسوم دلته سپیس دی جال ځتیږي، او کله چې کلسیم راسي دلته رسوب نه کوي، هماغه چې سویا دی کلسیم راکمیږي او اډوکی کثافت کمیږي، نو هغه چې نرموالی را پیدا کوي.
عوامل لپاره به هم راسو نور به توضیحات هم ورکړي. اوریدونکو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم د 0092215. دا د خبرونه د هډوکو ورستېدو یا نرمښت ځنګړي شوی، او تاسو هم په پروګرام کې کولای شئ چې برخه واخلئ. دا اوس یو اوریدونکو دی د پښتو ناخلو، مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
دا کېږي چې ما دا شماته سویدا زوستو سره وکم تقریبا 2 میاشتې کېږي. مقصد مننه غواړم زه د 1340 کال یم کلور تلویزیون.
تاسو په ماته سویدا ضربه مجدلې او که څه اندسي انا خپل ماته سوي
یا چې حقیقت د کوم مکر ولما.
صحیح ده. مهرباني تاسو مطلب واخسو.
مهرباني ډاکټر صاحب که سم مشوره لری ورته.
محترم رورا موږ موضوع خو اوستوپروز ده چې یعنی هغه وقف شوی دی لپاره چې موږ په دې موضوع باندې وغږیږو. دا او ستا مشکل متفاوت دی ځکه چې تا یو ضربه لیدلې د ضربې له وجې نه تاسو دغه پشا یا ډوکې مات شوی ده. نو تاسو کولای شئ چې خپل یو اورتوپیدي متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، خپل تداوی وکړئ تاسو.
بله ډاکټر صاحب محترم، د هډوکو نرمښت آیا جینیټیک وي کنه نور لاملونه هم لري؟
بله بله جینیټیک هم وي. هغه مندې چې مخکم ډاکټر صاحب ویلي چې امیدوار وي، د امیدواري وخت کې ماشوم د مورپګي دی وي د پلاسنټل لر نه هم کم کلسیم د دوی کمی، کله چې ماشوم تولد کیږي هم هغه د کلسیم فقدان باندې اخته وي. او بل موږ تاسو مخکوم ویلې چې هغه مندې چې د په خوړو کې کم کلسیم اخلي، کم پروتین اخلي، هغه هم د اوستیوپروزیس یا د اډوکو په نرمواله باندې اخته کیږي.
بله ډاکټر محترم، د نویو سیړنو په اساس په نړۍ کې داسې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیونه پیخې رامنځته شوي. افغانستان کې د دغو ناروغانو شمیره تر کومه کچه ده تاسو ته معلومات کیږي؟
دقیق نه څه معلومات وي، خو به حد زیات دي ځکه چې وطن مو فقر خواته روان ده، ډیر فقیر ملکی ژوند کوو، اته خپل غذایی مواد هم پرانه سو اخستلای شي، پغی کې موږ کلسیم لرو، پروتین لرو، ډیر فامیلو دي چې د دې غذایی موادو د وژنه په اندغه مرزو اخته شوی دی. نو کوشش وسی چې مخکل دینه چې په دې مرزه اخته سو باید خپل غذایی رژیم ته ډیر متوجه وسو، خصوصا هغه مندې هغه خويندې چې په کورونو کې دي، دوی خوړل ډیر منظم سي چې پغه کې دوی کلسیم ډیر واخلي، پروتین ډیر واخلي، دین استفاده وکي، مثلا شیدې، هګۍ، غوښه د ډیر استفاده وسی.
بله د اوستوپروسس ناروغي اساس په نظر د بدن کومې برخې ډیر تر اغیزې لاندې راولي؟
او ډیر ښه، اول شمزه یا پختې چې هغه څورته وي د ستنې فقرات دایم لاتیر پختې یا رېب څورته وي دا ورون دی ورانه هډوکای یا داسې دی د بازو هډوکای او خپل دی لاس دی په تیبس لاکسی رادیو سرتوی دا ځکه هغه کې ډیر زیات دا کېږي چې هغه دی مغز سره ضربې سره مواجه وي ډیر زیات، نو دلته د په دې نقاط کې ډیر زیات هغه کېږي.
مننه اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای. ښه فکر کوم دوی من غږ نه اوري. بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای. ستاسو غږ راځي خرغ لای خبرونه ته ځان راو پیژنې؟ بله ښه
نه نه چې جن مکنار
ښه که پښتنه در سره پیدا شوی مهرباني وکړه.
نه نه د ډاکټر ته یو پښتنه وا زمون کور کې ځان نه کنه دا څنګه خبره کې ډیر زیات وخت زیات وخت کې چې درد لري کوم
معلومات باید وسی دا یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې دا دلیل څه ده درد، آیا هغه به کوم ضربې لیدلې یا کوم بل مشکلات وي د اورتوپیدي امراض له وجې نه، یا مکمل تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې موږ په غاړه تاسو ته مشوره درکو.
ښه فکر کوم اړیکه پرې شو، نو بیا دې ټلیفون وکړي بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکړئ. ایمن راغورې تاسو ښه بل اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زده لري اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خره لای خبرونه ته
خیرسه ټول دی از کارکون کو ته خاوی ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. زه محمد کریم له لوګر پلانم څخه.
وعلیکم السلام محمد کریم خان، نن موږ د هډوکو په ناروغي وغږیږو، تاسو سره پوښتنه یې مهرباني.
پوښتنه خدا د دې ما کور کې مریض ده، د هغه د بندو مرض ده، ډېر
موږ دلته ولاړو اکثره ډاکټران خو دلته خپل تجارت کوي، کسابي شروع کړي، دواګان هم ډېر وکړي، پارک نه کوي. اوس دا ځنګنو مثال دغه مړوندو کې دا بندونه چې دا درد کوي، او خپله د ما چې کومه ده یو چپ پښه مې ده د یو زور اخیستو یو برې خون ته دا دوه میاشتې کېږي، هغه خوږېږي، درد کوي، هغه نن بیا معمولي د افغان کږه شو، اوس ډېر سخت ترې په عذاب یم. هغه کومه پټۍ مټۍ چې دغه ورکوي ډاکټر ما چولې ده، خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما ته د دې علاج وخي او زه په اسانه طریقه راته ووایي او زه دې علاج وکړم. ډاکټر ته مې خو ویل چې دې کې څه نقص نشته.
سمه ده، اسانه لاره به دروخی. ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر سمیر بانی وکړي.
مننه وروره. روزانه دا اتمن تاسو اورتوپیدی ډاکټر سپتم راجا وکړي چې تاسو نه مکمل معلومات واخلي او دغه دردونه تاسو چې مخکې ویلې تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې د اډوکو د نرموالي لواجنه بعضی دردونه یعنی ما در طول چه اتا یا پرنجه و که یا یا توخه و که یا یا حرکت و که آنن یا درد پیدا کیگی، خصوصا په مفاصل کې یا د ملا تیر کې، د ملا په مختلفو قسمتو کې دلته دردونه پیدا کیږي. نو د دې دردو د وژنه تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې هغه تاسو نه مکمله تاریخچه واخلي، معاینه درته درکړي او د اندغه اډوکو د نرموالي په مورد هم تاسو سره مشوره وکړي او معاینه درته درکړي سي. لابراتوري معاینات ډیر مهم دي، چې لابراتوري معایناتو کې مکمل معلومات کیږي بیا تاسو کولی شئ چې خپل مکمل تشخیص وسکړئ او تداوی وسکړئ.
مهرباني وکړئ دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر غلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ؟
زه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم.
ډیر ښه، نن اوستوپروزیس په اړه یو تاسو سره غوښتنه. مهرباني.
پختره خیمه دا پختره د ډاکټر صاحب نه دا شخوندونه د مخلونګوري سترګي د نیمه د ټانډه دامي لګسیه بوچینی یا غلطه کیسه اوروي یا د سی یا سچا سجاما وکمي دومره بوچنه چې چې به خي او شاد سی به وشو شاندې خوګونه چې دا بیا ډاکټر ته لولم. ډاکټر دومره وروغله خو پار کې ولکه لوګه ډاکټر دا ساته وکي دا توي چې مې دې تقریبا او مې دې تقریبا زله رم نه مې دا به شي صحیح ده. او دا شخوندونه د ستر صبح ډيري خوګي چې بیا خو لږه غلطه کیسه اوروي ځني بوچ کې چې دومره بوچنه شي چې به وینې
سر کو نظیر کو ترګی دی نپی گئی تا چاله. نو
ډاکټر مهرباني وکړئ. مهرباني ورجانا، تاسو دا مشکل څه دی؟ خیر دومره تشویش ورنه ده، تاسو یو اخلي سبي ډاکټر صاحب ته مشوره ورسئ چې مشوره وکړي ان شاء الله دا مشکل به حل شي.
بله ډاکټر محترم، تاسو یادونه وکړه مخکې چې د کلسیم کمښت هم د ناروغۍ ته زمينه برابروي. هر انسان ورځي کې باید څومره کلسیم واخلي او څه باید وکړي تر څو دغه ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
ډیر مهم دا خبر ده چې موږ غذایی رژیم ډیر منظم کو. د موږ غذایی رژیم درست نه ده، سم نه ده. باید هغه ماینده یا هغه اشخاص چې خصوصا د او کسانو کې ډیر زیات وي چې ما اول دا خبر وکم چې هغه فزیکی فعالیت کم وي، مریض اشخاص چې هغه استراحت وي، او بل په زمین کې هغه کسان چې کومه برخه کومه عضو چې د تروما سره ډیر مواجه وي هغه کې ډیر زیات پیدا کیږي. بل مثلا اوس یو کوم د محکمات چې بعضې عضوې درته خوده لکه د ملاتیر ورانه کې فقراتو کې یا په بازو کې دلته ډیر زیات د کلسیم او رسوب وي، هورموني پروتیني هغه چې وي دلته مواد دلته ډیر رسوب کوي، هغه ځای کې چې هغه د هغه سره مواجه وي یعنی هغه ډیر فعالیت کوي، ډیر خارجي محیط سره مواجه هغه ځای کې ډیر زیات وي. مثلا اوس ګورم موږ تاسو مخکې ولې چې شاپ تخته ډیر سره انسان استراحت کوي د ملا ستون فقراتو کې یا بازو کې دلته ډیر زیات سره مواجه کیږي یا پاس هغه سره بازو سره او یا ورانه سره. نو دلته د پروتینو ډیر رسوب دلته، نو کله چې د دې د فعالیت کم سي نو دلته آنن بس خپل وجود وي چې نه دلته ازادي کلسیم ازادیږي. کلسیم چې آزاد سو بس دلته رسوب نه کوي چې کیږي الته اوستوپروز رامنځته کیږي، کثافت کم سي، خلا کم سي. لکه یو عام مثال درته، مثلا دا چت ده
اتاق ده دلته موږ سیخه چې ولنټر ورته چو نو د دې لنټر مو چواچو لپاسه د کوم مسله چې ورته چو نو چې دا سیخ کوي ډیر ښه غلطه رسوب کوي کاغني ټول بس نه جذبېږي لري کېږي نو دلته بیا موږ راغلو چې پروتیني مواد چې کم وي کلسیم هلته سم رسوب نه کوي هماغه وجه ده چې دلته بیا د اډوکو کثافت کمیږي او استوپروزیس نرمالی رامنځته کوي.
دوستانو خبرونه چې استوپروزیس ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب زموږ میلمه وو. احمدزی صاحب ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم ډیر مننه.
اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د لا پامان.